دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د دې ورستۍ خبري غړي د کوربه په سرکلې کوم د خبرونې په اوږدو کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر څو وړاندې به د دې سات خبرونه له اسرار عالم مومند وو.
ملالہ یوسفزئی د ملګرو ملتونو تر ټولو ځوان د سولې استازه ټاکل شوی. پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګول بعد د دواړو هیوادونو پر اړیکو بد اغیزه ولري. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکاو ته لتلو مخکې ویلي چې روس باید د دې انتخاب وکړي چې د شام پر شخړه به له امریکا سره ودرېږي او که د شامي ولسمشر بشار الاسد ایران او لبنان حزب الله ډلې سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو پرون ماخام د سواد سیمې سره تعلق لرونکي ملالې یوسفزئی د ملګرو ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکله. پرون په نیویارک کې د لړکې شوې غونډه کې وویل شول چې د هغې ډېر پام به د تعلیم پرمختیا ته وي. ملالې یوسفزئی په دې موقعه وویل
دا وایي ویاړم چې د سولې د استازي په توګه وټاکل شوم. ما مخکې هم ویلي او اوس یې هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځانګړي ډول له جینکو باید دا حق وانخیستل شي. که موږ پرمختګ غواړو نو باید نجونې تعلیم وکړي. که یوه جلۍ تعلیم یافته شي نو پوره ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ.
ملالی د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. پاکستان طالبانو په سواد کې پر هغې په 2012 کال کې برید وکړ او جوبل یې کړه. نوموړی تر درملنې وروسته په برتانیا کې پاتې شو او د تعلیم لپاره یې خپل کار جاري وساته. په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګول بعد د دواړو هیوادونو پر اړیکو بد اغیزه ولري. عمر داخل وال نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې افغانستان پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو مخالف دی او باور لري چې له دې سره صلح نشي راتلی.
اوله خبره دا ده چې موږ د اغزن تار پخوا مخالف یو، وسیم مخالف یو، په راتلونکي کې مخالف یو. هیڅ نوع تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار په لګولو ډیورنډ په کرښه باندې نشته.
یادوي چې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا څو ورځې وړاندې ویلي وو چې افغانستان سره یې پر ډیورنډ کرښه په مومندو او باجوړ کې د اغزن تار لګول پیل کړي دي. پاکستان وایي د اغزن تار لګولو هدف یې پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي له ګاونډیو هیوادونو سره په امن کې اوسېدل غواړي. د نوخار په ریسالپور پوځي اکاډمۍ کې نن سهار د هوایي ځواکونو د پاسنګ آوټ پرېډ د سورې ته په وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل چې پوځ یې د هیواد دفاع ته چمتو دی خو دوی له ګاونډیو هیوادونو سره سوله ییز اړیکې غواړي.
پاکستان یو امن خوښ هیواد دی او تل د ګاونډي هیوادونو په شمول د نورو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو جوړولو پالیسۍ باندې روان دی. موږ یو پر امن ګاونډ غواړو او د تاوتریخوالي په ځای د یو بل سره تعاون غواړو. په یو بل د شک کولو په ځای د شریکی خوشحالۍ په پالیسۍ کار پکار دی.
نواز شریف د همویل چې اوس د کامی سلامتیا تصور بدل شو د هیواد د بقا لپاره د پوځي صلاحیت ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ په ګډون نور یو شمیر څانګو کې د مبارزې ضرورت دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول غندلې دي. بیګا یاد وزارت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د کلبوشن یادو مقدمه په سمه توګه نه ده چلېدلې. په خبر پاڼه کې دته شوی چې که پاکستان پر یادو د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوې وژنې په معنا وي. د پاکستاني پوځ هم اړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یادو تیر کال بلوچستان کې نیول شوی وو او هغه جاسوسي کوله. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه پاکستان او افغانستان کې د مرګ په سزا ورکولو کې کمی راغلی. یاد اداره وایي چې په پاکستان کې په 2015 کال کې 326 کسان په دار ځړول شوي وو خو په 2018 کال کې هلته 70 کسانو ته دا سزا ورکړل شوې. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان اوس هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د مرګ سزا کچه پکې زیاته ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ ماسکو کې د افغان سولې په اړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون مشال ډوته وویل دا په دې معنی نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته له تلو مخکې ویلي دي چې روس باید د دې انتخاب وکړي چې د شام پر شخړه به له امریکا سره ودرېږي او که د شامي ولسمشر بشار الاسد ایران او لبنان حزب الله ډلې سره به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ټیلرسن دغه څرګندونې نن د ایټلی په لوکا ښار کې روس ته له هغو کړي چې د اووه سترو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د خپلو منځني ختیځ ملګرو هیوادونو سره لیده کاته وکړل چې دا رنګ د شام پر جګړه بحث وکړي. ټاکل شوی چې د جی 7 غونډې وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اسد ملاتړي هیواد روس ته سفر وکړي. په یاده غونډه کې پر روس د بندیزونو سختولو په لړ کې وزیران خپلو کې سره تقسیم وو. د دې بندیزونو هدف پر روس فشار زیاتول دی چې د اسد ملاتړ ختم کړي. او نها دیرش کلن اوزبک رحمت اکیلوف منلی چې ترهګریز اقدام یې ترسره کړی. په نوموړي تور دی چې وروستۍ اونۍ یې د سویډن په سټاکهوم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک وروخی جو او څلور کسه یې وژل. په دې کیس کې یو دفاعي څارنوال خبریالانو ته ویلي چې د نن ورځې په اورېدنه کې اکیلوف خپل جرم منلی دی. عدالت په خپلو دستاویزاتو کې اکیلوف د ازبکستان شهري په توګه پیژندلی. دا اتر دی محل د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسی وبای له ربی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.02 روپۍ. یو یورو په 1.05 روپۍ او په 1.12 روپۍ. یو ریال په 28.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.83 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.05 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 45، بنو کې 3 او 43 او په کوټه کې 20 او 6 وي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریده چې اسرار الله مومند او رابی اکرم خان وړاندې کول. ملګر ملتونو ملال یوسفزی د امن سفیر ټاکلی ده. دا وای دا ورته د قدر خبره ده.
ایوا ورس خبره دی لاندې کوتر کې مونږ ته پی وجل شو زخمی شو هریس شو بل
د میوند د مومن ایجنسی اوسیدونکو وای حکومت ورباندې لتیرو درو اونیو موبایل ټلیفونونه بند کړی دي.
مومن قبایل چې دي دا زیات په بار ملکونه کې دي. د دې دغه وجه چې هغه ربیته کې کټ دي نو دغه تکلیفات خلکو ته دي.
د خبر پښتونخوا ایس ایس ټی شوونکو وای حکومت دې د نو روسوبو غوندي دوی ته هم حقونه ورکړي.
ایوا ورس خبر ازی لاندې کوتل کې مونږ ته پی وجل شو زخمی شو هریس شو بل ورس خبر ازی کورم ایجنسی کې بل ازی مومند ایجنسی کې بجوړ کې وزیرستان کې.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېده ملالۍ یوسفزۍ د ملګرو ملتونو لخوا د سولې سفیره ټاکل شوې ده. نوموړي په دې اړه په نیویارک کې پرون ځانګړې غونډې ته وویل چې دا د دې لپاره ډېره د قدر وړ خبره ده. بشیر ګواښ په دې اړه نور حال راکوي.
دولس لکه کشنیان د سکول سره باندې دي. موږ نن ودا خلکو ته خاص کر کماندو ته خوندو ته پلورو ته دغه اپیل کوو چې مهرباني وکړي دولس لکه کشنیان دا ډېر د افسوس خبره ده. په کار دادی چې دې سبق ووایي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. اوریدونکو د څه تخنیکی ستونزې له کبله مو تاسو ته غزل رپورت ونه چلولای شو. اوس راځو د ملالۍ یوسفزۍ په اړه دی رپورت ته.
پرون ناوخته د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په دې اړه جوړې شوې غونډه کې د یادې ادارې مشر انتونیو ګوټرش 19 کلنې ملالۍ یوسفزۍ ته هرکلی وای او زیاته کړه چې ملالۍ و اتله او په خپل کار کې ډېره فعاله ده. د ملالۍ ډېر پام به په دې نوې دنده کې تعلیم ته د جنکو او هلکانو هڅولو ته وي. د ملګرو ملتونو مشر د خپلې ادارې د سولې استازي په توګه د ملالۍ یوسفزۍ د نوم اعلانولو ترڅ کې د سولې او تعلیم لپاره د هغې هڅې وستایلې. نوموړی د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو کم عمره د سولې استازي شوه. ملالۍ یوسفزۍ په 2014 کال کې د سولې لپاره نوبل نړیواله جایزه هم ګټلې ده. هغې پرونی غونډې ته لنډې خبرې وکړې او ویل دا وایي ویاړم چې د سولې د استازي په توګه وټاکل شوم. ما مخکې هم ویلي او اوس یې هم وایم چې تعلیم د هر ماشوم حق دی. په ځانګړي ډول له جینکو باید دا حق وانخیستل شي. که موږ پرمختګ غواړو نو باید نجونې تعلیم وکړي. که یوه جلۍ تعلیم یافته شي نو پوره ټولنه ورسره بدلیږي. نو ویاړم چې دا اعزاز مو راکړ. ملالۍ یوسفزۍ د خیبر پختونخوا د سوات سره تعلق لري. هغې د جینکو او هلکان لپاره د تعلیم خبره کوله چې 2012 کال کې په وسلوالو داسې مهال ډزې وکړې چې نوموړی سوات کې ښوونځي ته روانه وه. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري ومنله. هغه سخته زخمی شوه او برتانیې ته د درملنې لپاره ولېږل شوه. تر درملنې وروسته نوموړی هملته پاتې شوه او تعلیم لپاره یې د خپل کار ترڅنګ خپلې زده کړې هم جاري وساتلې. د نیویارک په پرنۍ غونډه کې ملالۍ یوسفزۍ یو ځل بیا د ښځو پر زده کړو ټینګار وکړ او ویل چې د نړۍ پر مختګ د تعلیم سره تړلې ده. دا وایي موږ نړۍ ته وایو چې ټول مسلمانان ټولې مسلمانانې جنکۍ په تعلیم او سولې باور لري. زه ټولې ځوان نجونې هڅوم چې تاسې باید د خپلو حقونو لپاره ودرېږئ. تاسې باید پر خپل ځان باور ولرئ. تاسې رښتونی بدلون راوستون کې یاست. که تاسې مبارزه ونه کوئ نو بدلون نشي راتللی. که روښانه راتلونکي غواړئ نو سر له اوسه خپل کار پیل کړئ. هیچا ته انتظار مه کوئ. په ټولنیزو مطبوعاتو کې ځینې خلکو د ملګرو ملتونو دا ګام ستایلی چې ملالۍ یوسفزۍ یې د سولې استازي ټاکلې ده. د ملالۍ یوسفزۍ اداره ملالا فنډ د نړۍ په ځینو غریبو هیوادونو کې د جنکو او هلکانو د تعلیم لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ د خبرو شو معلوماتو تر مخه د سولې استازي یا استازي دند لري چې د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ وکړي او پر مخ یوسي.
بشیر ګورش تاسو ته ریپورت وړاندې کاوه. بل پلو هندي مطبوعات وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې د نیول سوي کلبوشن یادو په اړه غبرګون ښودلی. هغوی وایي چې دوی به د دې کس د پانسۍ درول لپاره تر هر حد زیاده لږ وروسته ده چې پاکستان دې کس ته د مرګ سزا اورولې ده. هندي چارواکو پرون په هلته د پاکستان های کمشنر هم ورغوښتي او غوښتي احتجاج ریکارډ کړی دی. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
هند پاکستان لخوا د جاسوسۍ په تور نیول شوي کلبوشن یادیو ته د مرګ سزا ورکولو په لړ کې احتجاج کړی او ویلي که په سزا عمل درآمد وکړی شو نو دا به د یو منصوبې تر لاندې قتل ګڼل کیږي. د هند خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې په هند کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط یې هم د لړکی غوښتې او احتجاج یې ورته ثبت کړی دی. په دغه خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د تیر کال د مارچ میاشتې 25 نیټې نه د روان کال د مارچ 1 نیټې تر منځ په اسلام آباد کې د هند های کمشنر کلبوشن یادیو پورې 1 سله د رسایي درخواست کړي خو د پاکستاني چارواکو لخوا څه مثبت جواب مخې ته نه دی راغلی. د هند خارجه دفتر خبر پاڼې تر مخه چې کلبوشن یادیو تیر کال د ایران نه تختول شیو د سنپس هغه په پاکستان کې موجودګي په اړه سکوټلې وضاحت مخې ته را نغلو. خبر پاڼه زیاتوي چې د هند های کمشنر ته د شری کلبوشن یادیو پر ست مقدمه شروع کېدو په اړه اطلاع نه ده ورکړې شوې او د آی ایس پی آر دا دعوه چې ورته قانوني مرستې لپاره یو وکیل ورکړې شوی و په دې حالاتو کې بېمانه او غیر سنجیده ښکاري. د ګل پورس پاکستان پوسټ د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د حاضر سرویس افسر کلبوشن یادیو ته د سزا پاکستان کې جاسوسۍ او تخریبی هلوسلو باندې اورول شوی ده. د پوز د بیان تر مخه چې کلبوشن یادیو د خپل جرمونو اعتراف کړی دی. د بهرنیو چارو کارپوهانو په نظر چې د هند لخوا سخت بیان مخې ته راغلی او دی له وجې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې د خوالي کم امید چې رامخته شوی و هغه هم ختمېدی شي. په اسلام آباد کې د سټریټیجیک سټډیز انسټیټیوټ مشر نجم رفیق وایي که د دواړو ملکونو اړیکې د ماضي په پسمنظر کې وګورو نو د کلبوشن یادیو د کیس له وجې د خوالي امید نه ښکاري.
اس سے یہ تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ایک امید نکل آئی تھی
کہ پوینا دا کلبھوشن یادیو دا کیس لوجی تعلقات نور خرابی دیشی، ولی چی مخ کی یہ امید رابطے ہو چکے دیشی دا ابو دا ویش پا اڑا دا دوار ملکون دا خارج سیکٹریان مذاکرات بشروع شی، خو اس زگرنم چی دا خبر ہی رکھے چی دا دوار ملکون ترمن سا دا مذاکرات کی گی، ہندوستان با اس بدلے پالیسی چی دا دوار ملکون ترمن سا دا حق پلوی، او کی دیشی چی دا پاکستانی قیدیان سر ہم حق سے سرکو کری چی سنگا پاکستان کلبھوشن یادیو سر وکڑ
کہ جو پاکستان نے کلبھوشن یادیو کے لیے کیا ہے۔
د دفاعی چارو کارپوہ پخوانے بریگیڈیئر محمد سعد وائی کا کلبھوشن یادیو پہ یونیفارم کے وے اول غلطے پاکستان تر اوڑے دلے وے نوبیاد د نڑیوال قوانینو مرسا خستے شوا
غلط ہے سر اپنی شی سر نور دغه وی چې هغه باندې بیا قانون لاگو کیږي چې هغه وی چې زما دا زما نمبر دے دا دغه ما دی وجه نظر دن راغله ما هغه په دغه ورده کې وی چې کم دغه ملک سرکاری وردی دا هغه بیا هغه باندې بیا بین الاقوامی قانون لاگو کیږي هغه جنیوا کنونشن لاندې هغه بیا دغه سره به هغه سلوک کیږي او چې پغلا راغله دے او غلط انټینشن سره راغله دے چې پاکستان کې دنه سبوتاج وکي یا
کلبھوشن یادیو تیر کال د مارچ میاشت کې نیول شوی و، د نیولو وروسته د نوموړي یو ویډیو هم مخې ته راغلې وه چې پکې د خپل جرمونو اعتراف کړی و، تیر کال د هند حکومت دغه ویډیوي اعتراف رد کړی و، خدای ورسره هم ویلي و چې کلبھوشن یادیو د هند اولسي وګړی دی او په ماضي کې د هند د سمندري ځواکونو لپاره کار کړی و.
رابع اکرم خان و اساسی رپورٹ وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې دوی له ګاونډي هیوادونو سره په امن کې اوسېدل غواړي. هغه ویلي چې اوس د پاوز تر څنګ د اقتصاد قوي کولو هم ضرورت دی. نوموړي دا خبرې د نوشار په رسال پور سیمه کې د پوځي اکیډمۍ کې نن سهار د هوایي ځواکونو د پاسنګ آؤټ غونډې ته وینا کوله. غلام غوث نور حال راکوي.
په رسالپور کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاسینګ آؤټ پریډ دستورې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې د هیواد د دفاع لپاره یې ځواکونه چمتو ولاړ دي، خو د هیواد پالیسي یې دا ده چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په امن اوسېدل غواړي. پاکستان یو امن خوښه هیواد دی او تل د ګاونډي هیوادونو په شمول د نورو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو جوړولو پالیسۍ باندې روان دی. مونږ یو پرامنه ګاونډ غواړو او د تاوتریخوالي په ځای د یو بل سره تعاون غواړو. په یو بل د شک کولو په ځای د شریکی خوشحالۍ په پالیسۍ کار پکار دی. نواز شریف زیاته کړه چې په نړۍ کې د هیوادونو د بقا او حفاظت تصور کې بدلون راغلی دی او اوس په دفاعي صلاحیت کې د پرمختګ ترڅنګ اقتصادي پرمختګ ته هم پاملرنه پکار ده. د قومي سلامتۍ په نظریه کې اوس بدلون راغلی دی. نن سبا یوازې جنگي صلاحیت د پوځي طاقت ځانګړي حصہ نه ده، تر څو چې اوس قانونه د خپل ژوند تور طریقې ژوندۍ ساتي چې پکې نظریاتي شناخت او اقتصادي ګټې شاملې دي، نو دې لپاره اوس په یو شمېر نورو ډګرونو هم جنگ او مبارزه کولو ته اړتیا ده. د نوخار په رسالپور اکیډمۍ کې د پاسینګ آؤټ د پریډ پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د وسلوالو په ضد په ضربیاذب عملیاتو کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د کردار او مهارتونو ستاینه هم وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانستان پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګولو مخالف دی او دې سره سوله نشي راتلای او د دواړو هیوادونو په اړیکو به بد اغیز ولري. د دې ترڅنګ نوموړي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان په اړه د ماسکو د غونډې په اړه هم څرګندونه کړې دي. د نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث مرکه په پېښور کې کړې ده.
اوله خبر داده چې موږ د اغزن تار په مخالفت یو، وسیم مخالفت یو، پرزنګي کې مخالفت یو. هیڅ نو تفاهم د افغانستان حکومت سره د اغزن تار په لګولو دیورن په کارخوانه نشته، خصوصا په یو شمه ساده کې چې دیوالونه په نور هیوادونو ترمنځ موجود وو. دیوالونه نړول کېږي او دلته دیوالونه خصوصا چې دیورن د کرښې اخوا دې خوا ته یو خلک پراته دي، یو قوم پروت دی سره، د دوی ترمنځ د دیوالونو د دغې ایجاد د قطن نه خلکو ته منول دی او نه د دوه ملکونو د روابطو په جوړیدو کې مثبت سپیدې دي شي. حقیقت کې د ترګری سره په مبارزه کې هم مؤثر نه دي. ترګری سره په مبارزه کې مؤثر هغه د پالیسیو تبدیل دل دي، هغه پالیسیانې چې یو د بل امن سره حمایه کو، یو په د بل په هیواد کې د سولې حامی او ملاتړی اوسي، هغه پالیسۍ په کار دي. دغه شیان چې دي دا عارضي شیان دي، مګر تبن زموږ روابط سره خرابولی شي او بدترولی شي.
پاکستان د افغانستان په خاوره کې د عملیاتو غوښتنه هم
د افغانستان په خاوره کې داخل کې قطعا هیڅوک اجازه نه لري چې عملیات وکړي. پاکستان داسې غوښتنه د افغانستان نه ده کړې که وایي که په یقین سره برد شي. نه نه نه، قطعا په رسمي توګه هم نه ده شوې او په ذهن کې هم نه به چې وګرځي. په ذهن کې هو د ترګړې پاړوند باندې همکاري او همغږي باید رامنځته شي چې نشته. هغه داسې کسان کیدای شي چې په افغانستان کې اوسي، مثلا ټي ټي پي دی، د دې خواته عملیات وشو، هغه خواته اوښتی دی، پاکستان ته تهدید دی. همغږي په دې کې موجوده چې څنګه کولای شو چې ټي ټي پي من حیث یو تهدید پاکستان ته ونه وسي. خو دلته د پاکستان په خاوره کې وسله وال مخالفین دي، اډې لري، ځایونه لري، همغږي موجوده ده. موږ سره شواهد یا استخباراتي چې هغه شریک کو، دې خوا نه اقدام وشي چې څنګه د پاکستان د خاورې تهدیدونه افغانستان ته کم شي. دا دوه اړخیزه دي او په دې کې مطلق افغانستان د هر نوع همکاري او د هر نوع همانګۍ ته
مانا. په روس کې چې اوس کوم څلور اړخیزه مذاکرات را روان دي، د هغې لپاره افغانستان تاسو څه تیاری نیولی دی؟
دا د بحث یو فورم دی. صحیح ده، دا د درک خبرې هیڅ وخت کې منفي اړخ نه لري. خبرې کې لازم درک، او خصوصا دا درک په سیمه ییزه کچه رامنځته شي، موږ هم یو موږ دغه رقم ناستو کې اشتراک کوو. هغه که په ماسکو کې اوسي، هغه که بیجنګ کې اوسي، هغه که په دلی کې اوسي، هغه که په واشنگټن کې اوسي، هغه که بل کوم هیواد کې اوسي. ځکه چې د په افغانستان کې د جنگ یو بود سیمه ییز دی، لوی بود یې سیمه ییز دی، او سیمه که ژمنه شي په افغانستان کې د امن لپاره په افغانستان کې امن راتلی شي. کوم تهدیدونه چې پاکستان کې دي، هغه هم د افغانستان نشت کوي، یو نوه اړخ لري. په پاکستان کې امن او یا تهدیدونه نشي لري کېدای تر څو چې په افغانستان کې سوله ونه وسي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. په مومند ایجنسی کې د موبایل ټلیفون نظام لا تیرو درو نه راځي بند کړل سوې دي، او خلک وایي چې دوی له سخت مشکل سره مخامخ کړي دي. دوی وایي د دوی د سیمې زیات خلک په نور ملکونو کې دي، لکه سره دوی رابطه نه کیږي. شانواز ترګزی له دوی سره غږیدلی او دا رپورټ برابر کړی دی.
د غلنې اوسیدونکو غلام حسین محب وای چې کله نه موبایل بند شوی، نو د دنیا له حاله د میډیا د لارې خبرېږي، ولې د ملګرو او بهر هیوادونو کې میاشت خپلوانو سره رابطه ختمه شوی.
چې موږ ته دومره مشکلات دي چې دغه سره تلم تقریبا میاشت پس ما خپل موبایل په شب قدر کې کولاو کړو، مال هغه چل یې شو چر میسج سره څنګه لیکو هغه رابطه څنګه کوي. نو دومره پورې خلک شان کړي دي او خلک عادت شو د اسانو رابطو سره. بل مومن قبایل چې دي دا زیات په بار ملکونو کې دي، د دې دغه وجه چې هغه رابطه کمی کټ دي، نو دغه تکلیفات خلک دی.
سمیع الله محمد زیارت او نور غرور نه کانی اخلي او کارخانو ته راوړي او دی وای چې وړاندې باید د موبایل فون د لارې کاروبار کاو، ولې اوس هر کله چې د کانو ضرورت پیښ شي نو په خپل غرونو ته ځي.
د دې موبایل د وجه نه د منګه ټول ورځ په دا تکلیفات دي چې کله څه کار مين وغه سړي په کله ګنداو ته ځه، کله زیارت غار ته ځه، کله څه سمجه کې د منګه چا سره د سروزګاری هغه به منګه خپل بخپل زو. د دې وجه نه چې موبایل کار نه کوي او کار ضروری.
د موبایل فون بندښت لوجه د میډیا کارکونکو هم ډیر په تکلیف کې دي، او وای چې د هغوی کار د رابطو وي، ولې اوس وختونه ورته په رابطو کې ډیر مشکلات پیښ دي. د انګریزه ورځپاڼې ډان لپاره د محمد ایجنسی نماینده پوزی خان محمد وای
تقریبا نن د دې 15مه ورځ ده، او دې زمنګ د محمد ایجنسی چې څومره کارکونکو صاحبین دی هغه ته ډیر زیات مشکلات پیدا کړی دي، او د ټول نه زیات مشکلات خدای دی یو خبر راشي به هغه د کراس چیک کول د لپاره مونږ یو ځای بل ځای ته چې کوم دی هغه کارونه کوو او هغه مونږ کراس چې کولی نه شو کو بل د دې نه یوازې مونږ چې کومې اخبارونو څه کومې رابطې او خبر مونږ ایمیل کو نو هغه بیا مونږ سره چې اخبار رابطه کوي هغو کې بیا ډېر مشکلات وي او مونږ سره اخبار رابطه نه شي کولی.
بل خو هر کله چې د میډیا کارکوونکي په سرکاري عسکري پوستو تیریږي نو په دغه پوستو ولاړ اسپایان له ټولو اولنۍ پوښتنه دا کوي چې موبایل فون سیګنل به کله آزادېږي او د دغه پوښتنې ځواب لپاره چې کله د سرکاري انتظامیې سره رابطه وکړو نو جواب ملو شي چې موبایل فون نظام د امنیت په خاطر بند شوی او لا هم نه د معلومه چې کله به آزادېږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا او فغاټا کې د نوې تعلیمي کال سره سم ماشومانو سکولونو کې راوستو او د تعلیم د شر شکولو لپاره داخله مهم پیل کړل شوی دی. داخله مهم سره سم په خیبر پښتونخوا کې به 900,000 او په فغاټا کې به 200,000 پورې ماشومان سکولونو کې داخلول کېږي. په دې اړه نور تفصیل د رفعت انجم په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن محکمې میډیا ایڈوایزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته ویل چې په دې کمپین کې به د سکولونو استادانو سره سره د مور پلار او د مقامی حکومتونو د غړو مرستې ترلاسه کولی شي.
7 اپریل نه مونږ دا مهم شروع کړی دی او دې ځل زموږ هدف چې دی هغه 900,000 ماشومان دي چې 900,000 ماشومان مونږ انشاءالله سکولونو ته راوړو. پروس کال زموږ همدغه هدف 800,000 ماشومان او مونږ تقریبا 7,85,000 انرولمنٹ راغلی. نو دې کال مونږ انشاءالله پوره امید دی چې مونږ به 900,000 هدف چې دی دا ټچ. مونږ چې څومره استادان دي او څومره پیرنټس دي هغه ټول مونږ دې کې انوالو کړي دي. دې نه علاوه مونږ چې کوم یو بل سټپ اغشته دی هغه دا دی چې مونږ دې ځل چې کوم عوامي نمائندگان دي لکه زمونږ ناظمان دي زمونږ کونسلران دي هغه یې مونږ موبلایز کړي دي د دې داخله مهم
بلخوا د خیبر پختونخوا په گورنر هاوس کې د ګل پورس گورنر اقبال ظفر جګړه هم په فاټا کې د سکولونو ماشومانو لپاره داخلي مهم افتتاح کړي. د ستر لاندې بچي په فاټا کې د 2 لکو پورې ماشومان په سکولونو کې داخله ولې شي. د مارچ په میاشت کې د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت د تعلیم په اړه د کال 2015-16 رپورٹ کې ویلي وو چې دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې په کې فاټا کې 85% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي او په خیبر پختونخوا کې 6% ماشومان لا اوس هم د سکولونو نه بهر دي. په پاکستان کې د تعلیم په اړه کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان چارواکي سلمان نوید مشال لړیو ته وویل چې داخله کمپین په خپل ځای ډېر مهم ګام دی خو ماشومان سکولونو ته راوستلو لپاره نه یوازې کمپین چلول ضروري دي بلکې په دې هم غور کول پکار دي چې دا ماشومان زده کړې ولې په نیمه کې پرېږدي او د دې مخنیوی به څنګه کیږي.
چیلنج اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر خاص طور
پر پاکستان او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې دا وخت دا چیلنج را مخ ته دی چې پرائمری سکولونو وروسته د اتم او لسم جماعت پورې سکولونه کم دي. د څه له وجې چې ماشومان خپل تعلیم پرېږدي او د امنیت او نورو مجبورو له وجې لرو پرتو سیمو کې سکولونو ته نه ځي. دې نه علاوه د سکولونو حالات د وړ نه دي او نه دې سکولونو کې معیاري زده کړې کیږي او د ټولو زیات دا چې دې ماشومانو د دلچسپۍ لپاره هیڅ یو داسې ماحول نه وي چې د هغو زده کړو یا سکول ته زړه وشي. حکومت لبا په دې اړخونو کار کول وي چې دا شان د ماشومانو د سکولونو نه وتلو شرح باندې قابو موندل شي.
د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت رپورټ تر لاندې 2.6 میلیون سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنکې دي چې شرح یو کم 50% جوړیږي. په فاټا کې 0% او په خیبر پختونخوا کې 50% جنکې اوس هم تعلیم نه محروم دي. عفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نیمې نړۍ غږ.
هم زمانه کالی واغستو، هم زمانه سامان واورو، هم رانه زما کټ جې به کړو د اتاو میاست
چې په ما تیر شو. نو ما وې چې دا زما فرېند مند چې کومې دې کنا په کار د چې رڼا ته راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورکو نو فکر ورکو چې کومې د تسلیه لپاره چې کومې په مخدد لپاره ضروري هغه ګل خزان سره شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوی دی. له اسرار العالم مومند څخه به د خبرونو لډیز واو.
Thank you.
ملګرو ملتونو پرون مخام د سواس سمستر تعلق لرونکي ملالې یوسفزئی د ملګرو ملتونو د اصول استاد په توګه وټاکله. پرون په نیویارک کې د رکې شوې غونډه کې ویل شول چې د هغې ډېر پام به د تعلیم پرمختیا ته وي. ملالې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. پاکستاني طالبانو په سوات کې پر هغې په 2012 کال کې برید وکړ او هغه یې ژوبل کړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوان له مشال سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بد اغیزه ولري. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان پوځي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا اورول غندلې دي. بیګار جاد وزارت په خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د کلبوچن جادوف مقدمه په سمه توګه نه ده چلېدلې. په خبر پاڼه کې تشویح چې که پاکستان پر جادوف د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوې وژنې په معنا وي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نن ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په امن کې اوسېدل غواړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ ماسکو کې د افغان سولې پاړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون مشال دوی ویل دا په دې معنی نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي. نه دېرش کلن ازبک رحمت اکیلوف منلی چې ترهګریز اقدام یې ترسره کړی. په نوموړي تور ده چې روسي اونۍ د سویډن په سټاکهوم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک وروخېجو او څلور کسه یې وژل. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته لتلو مخکې ویلي دي چې روس باید د دې انتخاب وکړي چې د شام پر شخړه له امریکا سره ودرېږي او که د شامي ولسمشر بشار الاسد ایران او لبنان حزب الله ډلې سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ټیلرسن دغه څرګندونې نن د اټلي په لوکا ښار کې روس ته لهغو کړې چې د اوسترو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو نن د خپلو منځني ختیځ ملګرو هیوادونو سره لیده کاته وکړه چې دا رنګ د شام پر جګړه بحث وکړي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې اسراره علم مومند وړاندې کوله. وزو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورنۍ ورسپانډنټ په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رفعت انجم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانډنټ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان کې صحت شعبه خرابتیا سره مخ ده او د ټولنې لویا او تشویش وړ خبره دا ده چې په ملک کې د وبایي مرض په موجودګۍ هم سګامونه نه پورته کیږي. د څه له وجې چې د انساني ژوند زیان دوه چنده شي. ادارې وایي چې ډینګي وایرس او چکنګینیا مرض په اړه د 300 میاشتو راهیسې خبرې رامخته شوې دي، خو بیا هم د دې باوجود په دې اړه مؤثره ګامونه نه دي اخیستل شوي. ادارې خیر کې وایي چې صحت محکمې او نور متعلقه ادارو د ولس د صحت بچکولو لپاره په نالو او کوڅو کې د ولاړو اوبو نه خو د ختمولو انتظام کړی او نه سپری. د سله وجې چې چکنګینیا او ډینګي وایرس نه متاثر شوي کسانو شمېره کې زیاتوالی راغلی او که د حکومت رویه په دې اړه هم دا شنغیر سنجیده وي نو دا مرض په وبا کې بدلېدی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې بېروزګاره ناپوه او د ماشومانو نور مسلو له وجې د دغه ماشومانو سکولونو ته نه تلل یوه سنګینه مسله ده. د یونیسکو د رپورټ تر مخه دا وخت 45 لکه پاکستاني ماشومان سکولونو ته نه ځي او په خیبر پختونخوا کې دغه شمېره 30% ده او د یوې اندازې مطابق دا شمېره 60 لکو پورې جوړیږي. ادارې وایي چې صوبایي حکومت په لومړي ځل په باقاعده توګه یوه سروې شروع کړې چې پسې کې به دا معلومولی شي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي او څومره ماشومان سکولونو ته نه ځي. ادارې زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې 2 کاله وړاندې ماشومان سکولونو ته راوستلو لپاره د ګر آی استاد یا کور ته استاد راغلی یو کمپین پیل کړی و، پسې کې چې 8 لکو ماشومانو هدف مقرر کړی شوی و خو په دې کې څه کامیابي ترلاسه نه شوه. ادارې په وینا اوس حکومت یو بل سروې شروع کړی چې پکې دا معلومه شي چې په کوڅو او په سړکونو باندې ژوند تېرونکي ماشومان څومره دي، دا سکولونو ته ولې نه ځي او وجه څه ده. خو د دې ماشومانو اصل شمېره مخې ته راتلل ګران ښکاري او خبره دا ولاړېږي چې د صوبایي حکومت دې ټولو هلو ځلو باوجود په دې لړ کې ولې ناکامه دی. ادارې وایي چې کېدای شي د دې وجه دا ده چې ماشومان په زور سکولونو ته راوستل او صرف یو کال لپاره داخله مهم چلولو څه فایده نشته، بلکې ضرورت د دې خبرې دی چې د حالاتو جاج دې واخیستل شي او د هغې مخنیوی وشي چې د څه وجه ماشومان سکولونو ته نه ځي یا میندې پلارانې نه لېږي. ادارې اخرې کې وایي چې د پوهانو تر مخه سکولونو ته تلونکي اکثره ماشومان د خپلو کورنو د رزق ګټلو ذریعه وي. دوی ته روایتي زده کړو پر ځای حکومت د دوی لپاره د فني یا تکنیکي زده کړو انتظام وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت رسپانه لیکي افغان ولس د خپل هیواد امنیتی حالاتو ته په کتو سره د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري او د سولې په انتظار دی. بلخوا فارن افیرز مجله بیا لیکي چې ایران غواړي یو داسې تن خپل آینده مذهبي مشر وټاکي چې د ایران او د سیمې پر حالاتو ژور نظر لري. د دواړو لیکنو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتک سره خلکو دا تمه لرله چې هغه به په دغه هیواد کې امنیت پر ځای کړي، اداري فساد به ختم کړي او په افغان ټولنه کې به د جنگ سالارو رول هم له منځه یوسي چې د افغانستان د روانو حالاتو نه ګټه پورته کوي. افغان ولس اوس هم دې ته په انتظار دی چې حکومت به یې بنیادي مسلو لکه امنیت ښه کولو، غربت ختمولو او اداري فساد له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا افغانان په واشنگتن کې نوې انتظامی ته هم انتظار کوي چې دوی به د افغان ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. ځینې افغانان بیا داسې فکر کوي چې نړیواله ټولنې اوس افغان ولس هېر کړی دی او دا چې آیا نړیواله ټولنه به په را روان وخت کې له افغانستان سره پوځي او اقتصادي مرستې وکړي او کنه. د افغانستان په یو شمېر برخو کې لا هم وسلوال له افغان امنیتي عسکرو سره جګړه کوي. په ډیرو سیمو کې یې په تیرو وختونو کې بیرته کنټرول ترلاسه کړ او دا شان په ولسی خلکو بریدونه لا هم دوام لري. دغه ټولو حالاتو افغان ولس خپل هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی او دې ته په تمه دي چې کله به په هیواد کې یوه تلپاتې سوله راشي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی چې تیر کال د جولای په 18مه د اوو او یو کال شو داسې خبرونه هم دي چې هغه د 1300 کال راهیسې د کینسر ناروغي لري. په 2014 کال کې د ایران سرکاري ټی وی د هغه د علاج څو عکسونه هم خپاره کړي وو. مجله لیکي د خامنایی د مرګ وروسته به زر تر زره د بل مشر انتخاب کیږي. په دې لړکې به سپیکر د اسمبلی هنګامي غونډه رابلي او په خپلو اتو اتیاو غړو کې به د یو انتخاب کوي. داسې هم ویل کیږي چې اسمبلی به په دغو غړو کې د یو ځوان او پوه تن انتخاب کوي چې تر ډېرې مودې پورې په دغه چوکۍ پاتې شي او د ایراني ریاست د بقا لپاره کار وکړي. داسې تن باید لکه د خامنایی غونډې په ایراني او نړیوالو چارو ژور نظر او پوهه ولري. درې غړي چې یو ولسمشر حسن روحاني او بل د خامنایی نوسی حسن خامنایی دی، زیاد امکان دی خلک پرې د دې چوکۍ لپاره باور ونه کړي. بل د خامنایی زوی مشتبه خامنایی دی چې په خلکو کې دومره خوښي نه لري، نو زیات امکان دی د ایران را روان مذهبي مشر په صادق لاریجانی، محمود هاشمی او یا ابراهیم رئیسی کې یو تن وي.
فرخنده اسد د برتانیا د بهرنیو چارو او وزیر وای چې د جی و هیوادونه روس د پیغام ورکوي چې هغوی د بشار الاسد له رژیم سردري او که له نورې نړۍ سره کوم چې د شام د مسلې یو سولیز حل غواړي. بوریس جانسن دا څرګندونې د جی و د وزیرانو تر غونډه وړاندې کړې دي. هغه ویلي چې په دې غونډه کې به د شام او روس پر یو شمېر نورو پوځي چارواکو د بندیز په اړه فکر وسی. رضوان مراد نور حال راکوي.
د برتانی د بهرنیو چارو وزیر وی جی و یا وستر صنعتي هیوادونه به د روسیې او سوریه پر یو شمېر پوځي چارواکو د نورو بندیزونو په اړه خبرې وکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په ایټالیا کې غونډه کوي. د روسیې او سوریه پر پوځي مشرانو د نورو بندیزونو موضوع وروسته تر هغې ګرمه شوه چې لویدیځ او په سر کې امریکا د سوریه حکومت تورن کړ چې په روانه اپریل میاشت کې د دې هیواد په ادلب ښار کې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلې برید کړی دی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون خبریالانو ته وویل دوی روسیې ته زموږ پیغام ډیر واضح دی. آیا غواړي چې د سوریې د مسموم رژیم تر څنګ پاتې شي؟ آیا غواړي له هغه سړي سره ودرېږي چې خپل خلک مسمومووي؟ او یا غواړي له امریکایانو، جی و او له نورو یو موټ هیوادونو سره د سوریې لپاره د یو نوي راتلونکي په هدف کار وکړي؟ بوریس جانسن له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره د ایټالیا په لوکا ښار کې چیرته چې نن د جی و هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي وویل نوی بندیزونه به هغه روسی افسران او چارواکي په نخښه کړی چې د سوریې له پوځ سره همغږي لري. د امریکا متحده ایالات، فرانسې، جاپان، جرمني، برتانیا، ایټالیا او کاناډا جی و یا د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه دي. په همدې حال کې د ایتالیا خبری اژانسونو ویلي چې د سعودي عربستان، ترکیه، اردن او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران هم په یوې جلا کتنه کې نن د جیو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه کوي. د جیو هیوادونو دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د اپریل په 4مه نیټه د سوریې په ادلب کې د کیمیاوي وسلې په یو برید کې څه د پاسه 80 کسان چې ګڼ شمېر ماشومانو ووژل شول. امریکا او متحدانو ویل دا برید د سوریې حکومتي ځواکونو کړی دی او پر همدې اساس تیره جمعه د امریکا سمندري پوځ د سوریې یو پوځي اډه په لسګونو لرې واټن ویشتونکو توماهاک توغندیو وویشتله. روسیه او ایران چې د سوریې په جګړه کې د دې هیواد له حکومت نه ملاتړ کوي د امریکا دا ګام وغند او ټینګار یې وکړ چې کیمیاوي ګاز اصلا د سوریې د حکومت ضد وسلوالو په هغه ډیپو کې و چې د سوریې د پوځ په هوایي برید کې پنهخه شوه.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د بخښن نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې په تیر کال کې د مرګ په سزا کې کمی راغلی دی. یا سازمان ویلي چې په خاصه توګه په پاکستان او افغانستان کې د غشمیري کمی سوی دی، خو د یاد سازمان د چارواکو په وینا دوی بیا هم اندېښنې لري چې هلته په زور په خلکو سزا جرمونه منل کیږي. د دې ادارې د ریپورت لنډیز لیو لنډیز مې ورسته. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه پاکستان او افغانستان کې د مرګ په سزا ورکولو کې کمی راغلی دی. امنیسټی انټرنیشنل وای په مجموعي توګه په نړۍ کې د مرګ سزا په 2014 کال کې د 2015 کال پرتله ډیره راکمه شوې ده. د یاد ادارې لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې تر ټولو زیاتې د مرګ سزا ورکوونکو هیوادونو کې چین، سعودي عربستان او عراق شامل دي. سازمان د پاکستان په اړه لیکي چې په دې ملک په 2015 کال کې 326 کسان په دار ځړول شوي، خو په 2014 کال کې هلته 80 کسان ته دا سزا ورکړل شوې ده. امنیسټی انټرنیشنل وای پاکستان اوس هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې د مرګ سزا کچه پکې زیاته ده. سازمان وای داسې اندېښنې شته چې په پاکستان کې د شکنجه کولو له لارې په تورونو کسانو جرمونه منل کیږي. د ریپورت په لیکنه کې څه هم په پاکستان کې د مرګ سزا ورکول کم شوی دی، خو د مرګ سزا اورول کې د په بې ساري توګه زیات شوی دی. په تیر کال کې 133 کسانو ته پوځي عدالتونو، 270 کسانو ته ولسی عدالتونو او 130 کسانو ته د ترهګرۍ ضد ځانګړو عدالتونو د مرګ سزا اورولې ده. امنیسټی انټرنیشنل لیکي چې په پاکستان کې پر داسې جرمونو د مرګ سزا ورکول کیږي چې یو هم د نړیوال قانون له مخې په جدي جرمونو کې نه راځي. یاد سازمان د افغانستان په اړه لیکي چې هلته په تیر کال کې یوازې 6 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده چې ټولو ته له ترهګرۍ سره په تړلو جرمونو کې دا سزا اورول شوې وه. د بخښن نړیوال سازمان لیکي چې په افغانستان کې هم دا ویرسته چې په جبري توګه په خلکو دا منل کیږي چې دوی رښتیا هم هغه جرم کړی د کوم په تور کې چې دوی نیول شوی. امنیسټی انټرنیشنل لیکي چې په ایران کې کڅه هم د مرګ سزا ډیره زیاته ده، خو په تیر کال کې د 2015 کال پرتله کچه 24% راټیټه شوې ده. د سازمان د معلوماتو له مخې ایران په 2015 کال کې 900 کسان په دار کړي وو او په 2014 کال کې 1518 کسانو ته دا سزا ورکړې ده. په ایران کې هم زیاتره کسانو ته د مرګ سزا د هغو جرمونو په تور کې ورکړل شوې ده چې د امنیسټی انټرنیشنل په وینا یو هم د نړیوال قانون له مخې جدي جرم نسی ګڼل کېدای.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر پښتونخوا د ایس ایس ټی استادانو سازمان وایي چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د نورو صوبو غوندې دوی ته هم خپل حقونه ورکړل سي. دوی وایي که دوی ته دغه مراعات او پرمختګ ورنکړل سونو په احتجاج بلاس پورې کړي. عمر دراز وزیر ورسره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
د سرکاري سکولونو سبجکټ سپیشلیست ټیچرز یعنی ایس ایس ټیز استادان وایي چې خیبر پښتونخوا کې ایس ایس ټیز استادان د هغه مراعاتو نه محرومه دي کوم چې د نورو محکمو اهلکارانو ته ورکول کیږي. دوی وایي چې خیبر پښتونخوا کې په نیشنل ټیسټینګ سرویس یعنی NTS باندې تر اوسه پورې قریبا 40,000 استادان برتی شوي چې د 1992 کال راهسې دوی په ارزي نوکری دي او د دوی نوکری پرمننټ یعنی پخې شوې نه دي. دغه استادانو د بنو پریس کلب مخې ته لاریون وکړ. دوی وویل چې 2015 کال بجټ کې کمپنسیټری الاونس ورته اعلان شوی خو لا هم دوی ته نه دی ورکړل شوی. ضلع بنو ایس ایس ټیز استادانو مشر عظمت الله وایي په ټوله صوبه کې به لاریونونه کوي او خپلې غوښتنې به کوي.
ټوله صوبه شه میجه د احتجاجي پروګرام شې دي د په نوښه رشه جلسه ده په 14 تاریخ مونده په 400 شه ده په 16 تاریخ مونده 120 شه ده میجه مطالبات چې کوم دي د غیر مشروع ټایم سکیل اجرا ده چې د آزاد کشمیر شه او د بلوچستان غوندې پسمن د ضلع شه ټایم سکیل شته ده د استوزونې لپاره او میجه د سه بد نصیب او بد قسمت دي صوبه ده چې پاشه د استوزونې لپاره بغیر ټایم سکیل نه چار کوي. ټیچینګ الاونس کوم ده سره چې جوډیشي ری الاونس ته دي هیلث الاونس ته ډاکټرونه لپاره د سه ریسک الاونس ته اپډیټ لپاره د سه میجه د مطالبه ده چې استوزونې د ټیچینګ الاونس ورکړي.
نعمت الله وای زرګونه استادان چې په ان ټی ایس معیاري ټیسټ باندې برتی شوی خو دغه زرګونه استادانو نوکاری لا هم ارزی دي.
مشه د حکومت پالیسی د کانټریکټ پالیسی وا هغه باندې کسونو خو سل ټیچر خو هغه پالیسی بدل شو نو وی پالیسی درغلا چې ان ټی ایس باندې ټیچر د خپل د ټیچرز انتهایی کوالټیټیو ټیسټ ورکای شو کمپټیشن سره وزي او ایس پس موجوده په صبح 40,000 ټیچرز لګیا دي سرویسز ورکای چونکې د دې کوم د پر عدالت لګیا دي او دغه ټیچرونه سې کیریر نشته دا په هغه سې په هوا شل لګیا دي چار کوي. موږ ګورنمنت دا ریکوست کوي چې دا زر نظر ریګولر شي دغه سې د کیډر ته تشه یو بینیفیټ جنه د ملو شو ار ټیچر ته سمره کټګری زیدا اپګریډ شل د 7-14 15-16-17 پر راغله ایس ایس ټی دغه سره هر غنا محروم دي چې سرهنګ د نیرا ګریډ کډر اپګریډ شل میز دا اپګریډ ته میز ته د مرا بینیفیټس روکی دغه چې میرا دښی حقدار
کلامو چې په دې اړه د تعلیم څنګه مشرانو سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. د سرکاري سکولونو دغه استادان وایي چې که د روانې میاشتې شلمې نیټې پورې یې غوښتنې پوره نه شوې نو د ټولې صوبې په سطح به احتجاجونو ته دوام ورکړي او په سکولونو کې به د کلاسونو بایکاټ کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او لاړ بسو کوټې ته. هلته د تعلیم پر موضوع یو سیمینار شوی دی. دې غونډې ته تعلیم پوهانو ویلي چې په صبح کې د حکومتي چارواکو په وینا شاوخوا 12,00,000 ماشومان لا هم سکولونو ته نه ځي. دوی له پلرونو او میندو غوښتنه کړې ده چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د هاشو فاونډیشن په مرسته د کشلاغو ایرفیر سوسایټي تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې وویل سو چې دا وخت هم په صبح کې نږدې 12,00,000 ماشومان د ښوونځیو څخه د باندې دي. په دې اړه د کشلاغو ایرفیر سوسایټي مشر ملک رشید کاکړ راته وویل
د بلوچستان سکولونو خلاصي دي چې هغه پرایوټ اجاري چې سرکاري هغه خلاصولو لیکن زموږ د محکمه تعلیم وایي چې 12,00,000 کشنیان د سکول څخه د باندې دي. موږ نن ودا خلکو ته خاص کر کماندو ته خوندو ته پلورو ته دا اپیل کو چې مهرباني وکړئ 12,00,000 کښنیان دا ډېر افسوس خبره ده. په دا ټوله صبح کې 12,00,000 ډېر لوی تعداد دی چې کم از کم دا ټیم 3,00,000 کښنیان هم زموږ و ادارو ته راسي او داخله وخت چې باید د کچای جونیر کارکوان دي باید په تعلیمي ادارو کې کاغه د دې مرزه ده. په سرکاري سکول کې سبق وایي په کې په پرایوټ سکول کې وایي په کار دا دي چې دې سبق وایي.
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې بې له تعلیمه یو ټولنه هم د پرمختیا په لور نشي تللی. په دې اړه به غوږ شو د جماعت اسلامي و پخواني صوبایي صدر متین اخوزاده ته.
زموږ په صوبه کې له روبه ته گوادر پورې د سرکار په نیمه آبادیانو کې سکولان دي. بلوچستان ګورنمنت خوله د وی سي سلر وزیر کلی دي یا محلي دي یا بستیاني دي. په دا کې زموږ نیمه په 12,000 کې ستو په نیمه کې نسته. د سیسته په دا کې مسل کې حالت ډېر کمزور او خسته ده. نو یو خو د بلډینګ حالت کمزور وي بلکې د استاد حالت کمزور سي او دغه په ذات کې دلچسپي نه وي. هغه سکول باید د مینې مرکز وي، د محبت مرکز وي، د خوشحالۍ مرکز وي، د الک د ماشوم یا د انجلی د تحفظ مرکز وي چې هغه ته درې سره 15-18 غنټې ترې نو تر ټولو خوشاله ځای وي.
خو د تعلیم په څنګ کې کارکونکي د آشو فاونډیشن کنټری ډایرکټر میرمن عائشه خان د مندو پلرو څخه غوښتنه لري چې دوی د بیل څه ځانډه خپل ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړي.
آشو فاونډیشن دا خواهش دی چې نور چې کم این جی اوز دي او چې کم سرکاري ادارې دي او د ایجوکیشن ډپارټمنټ دی چې دوی سره یوځای زمونگا دا بلوچستان ترقی لپارا او دا ایجوکیشن سیکٹر کے بلوچستان لپارا کارو کو اول خدا دے چی شعور خلقو کے پیدا کول دی چی ما شمان چی کم دی خپل سکولون تولی گی بیا حکومت سر آغی نوٹس کے دا خبر راوستل دی چی دیر دا سی ما شمان دی چی سو کتابو ننشی افورد کولی لکا دا آغی دا معاشی لیول ندے غریبانان جزانان دی چی آغی کتاب نشی اغشتے یا کپڑے نشی اغشتے آغی سکولون تا نشی رسے دے دا دا سٹیٹ یا دا حکومت ذمہ واری دا چی ہر معشوم دا حکومت پا آغی تا خط تعلیم میں اثر کئی
د بلوچستان حکومت د علم د رڼا د خبرولو لپاره په صوبه کې نه هواځ د تعلیمي ایمرجنسی لګولو اعلان کړی دی، بلکې د روان کال لپاره په بودیجه کې یو کم 50 ارب روپۍ ټاکلې وې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
افغان حکومت وایي چې په تیر کال کې یې د بیان ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي، خو د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونه دا خبره نه مني. هغوی وایي چې د حکومت دغه دعوی یوازې نمایش دی، خو د بیان ازادي په برخه کې ستونزې لا هم زیاتې شوې دي. رضوان مراد نور حال راکوي.
جمهوری ریاست وی افغانستان په 1395 هجری لمریز کال کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې د مهمو لاسته راوړنو شاهد و. له ارګ څخه پرون په خبر شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر د یو مادیز فرمان په صادرولو سره ټولې حکومتي ادارې مکلف ګڼلې چې رسنیو او خلکو ته پر وخت او دقیق معلومات ورسوي. ارګوی پر خبریالانو د زور زیاتی، د هغوی د امنیت د ټینګښت، د قتل د قضیو او له خبریالانو سره د حکومتي چارواکو د چلند د څارلو په هدف احمد نادر نادری د بیان د ازادۍ د استازي په توګه ټاکل دی. جمهوری ریاست وای امنیتی ارګانونو ته یو یاداشت استولې چې پکې له خبریالانو سره د امنیتي چارواکو او افرادو د چلند لپاره د یو طرز العمل د جوړولو غوښتنه شوې ده. خله خبریالانو څخه د دفاع یو شمیر فعالان او په ځنګړي ډول کابل پریس کلب د بیان د ازادۍ او معلوماتو د لاسرسي په برخه کې د ملي یووالي د حکومت تګلارې نیمګړې او تر ډیره نمایشي غني. د کابل پریس کلب مرستیال خریب الرحمن شهاب ازادي راډیو ته وویل چې څنګه چې تمه کې د 1995 کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخو کې کوم پرمختګ او د پام وړ لاسته راوړنه نشته.
هغه چې په دې لامل کې د لاسته راوړنو په توګه دا ونه شوې دا غوښتل شي موارد دي، مثلا د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه څه ساتل کېدل یا هم د نور موارد دا چې چې نو لاسته راوړنه نشو ورته ویلای. تاسو چې د لاتونو د خبریالانو حالت وپوښتئ، هلته د دې پر ځای چې د هغوی ستونزې حل شوې وي زیاتې شوې دي، نو دا یو ټولیز تصویر موږ ته راکوي چې د بیان د ازادۍ هغه اوسنی حالت څنګه دی.
ښاغلي شهاب له حکومت وغوښتل چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون عملی کړي، د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د سر او مال ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي او له خبریالانو سره دی د چارواکو د چلند د ښه کېدو سپارښتنه وکړي. افغان حکومت او د افغانستان نړیوال متحدان د سینو نورو پرمختګونو ترڅنګ د بیان ازادي د طالبانو د رژیم له نسکورېدو راپدې خو د افغانستان د تیرو 15 کلونو د لاسته راوړنو په سر کې ګڼي. خو له خبریالانو څخه د ملاتړ د نړیوالې کمیټې د سرویګانو له مخې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې خبریالانو او د رسنیو فعالیت ته خطرناک بلل کیږي. په تیر 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د روانې جګړې او تاوتریخوالي د قربانیانو په شمیر کې د شخصي او دولتي رسنیو څلور خبریالان هم شامل وو.
د مشال رادیو
د شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندي دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو
د فاټا سپر لیگ شل اوریزه کرکټ ټورنمنت په اخري پړاو کې داخل شوې ده. نن په بجوړ کې یو سیمی فائنل لوبه شوې ده او سبا به په جمرود کې بل سیمی فائنل لوبه کېږي. د مشال ریډیو خبريال فرحات شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر جنسې په جمرود او باجوړ خار کې د فاټا سپر لیگ شلوریزه کرکټ سیالۍ دوام لري. د دې سیالیو منتظمین وایي چې فاټا سپر لیگ سیمی فائنل مرحله پیل شوې ده. نن په باجوړ کې لومړی سیمی فائنل لوبه د خیبر گرین ازمری او خیبر بلو ایگل کرکټ ټیمونو ترمنځ ولوبېده او خیبر گرین ازمری په درې وکټو سره وګټله او فائنل لوبې ته یې لار وموندله. نن په جمرود کې د فاټا بریالی او کمبر لاین او کورم ګولونه او وزیرستان ترمنځ کوارټر فائنل لوبې ترسره کیږي او دینه به دوه ټیمونه سیمی فائنل لوبې ته داخليږي او سبا ورځ به په جمرود لوبو میدان کې دویمه سیمی فائنل لوبه ترسره کیږي او چې کوم ټیم یې وګټي نو خیبر گرین ازمری سره به په فائنل لوبه کې برخه اخلي او فائنل لوبه به د خیبر جنسۍ په جمرود کې د اپریل په دیر لسمه نیټه ترسره کیږي. په جمرود سټیډیم کې د فاټا سپر لیگ شلوریزه کرکټ سیالۍ یو منتظم ابراهیم خان مشال ریډیو توای
صورتحال دا دی چې الحمدلله ډېر کامیابی سره ایف ایس ایل روان دی او انشاءالله په 13 باندې په جمرود سپورټس کمپلیکس کې د ایف ایس ایل فائنل وي. لګیا یو څنګه چې تاسو ته په ګراوند کې اوس هم اندازه لګیږي سوره مو ارګنایزنګ کمیټي ری ټوله لګیا دی او تقریبا ایمو تیاری په آخري مرحلو کې دی. دا مو اول نه ته کړیو چې په وزیرستان کې میرانشاه کې بم میچونه وی په پاړه جنار کې بم میچونه وی لیکن منځ کې پکې څه حالات داسې راغلو چې مجبورن مو د راوند میچز په پیښور کې هم کړل او فائنل مو خیبر تکړو.
په جمرود کې د فاټا بریالی کرکټ ټیم یو لوبغاړی عارف الله خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
موږ ټیم د فاټا بریالی اور انټرنیشنل کسان دي پکې وزیا محمد تعالی ظفر ګوهر اور ډېر خسته سر د موږ فاټا مونږ یو کورم نه رغلیو مونږ صرف د فاټا بریالی نوم په دې باندې کېدل مونږ پورا فاټا کو لیډ کو مونږ نه صرف کورم نه صرف فاټا پورا ا لاګه د فاټا کو لیډ کو په دې مونږ ډېر ښه هغه کو مخکې اپرچونیټی ساتو او ان شاء الله مونږ کوشش تا فاټا تا مونږ پورا دنیا ته خو مونږ فاټا پورا من خلک تي او د شتګردي دلته نشته ایسه مسله نشته ماشاء الله ډېر مینه نه خلک دي ډېر ازادار خلک دي.
د فاټا سپر لیگ شلوریزه کرکټ سیالۍ د اپریل په دریمه نیټه پیل شوې دي چې اوس یې اخیری مراحل را رسېدلې دي او په دې کې د قبایلي سیمو اف آرز نه خواوشا څلیرشتو کرکټ ټیمونو برخه اخیستې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
او سم د خبرون لنډیز لا اسرار حلم مومن څخه یو ځل بیا ورو
ملګر ملتونو پرون ماخام د سواد سیمې سره تعلق لرونکي ملال یوسفزی د ملګر ملتونو د سولې استازي په توګه وټاکله. پرون په نیویارک کې د لکې شوې غونډه کې وویل شول چې د هغې ډېر پام به د تعلیم پرمختیا ته وي. ملال د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده. پاکستاني طالبانو په سواد کې پر هغې په 2012 کال کې برید وکړ او جوبل یې کړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال نن له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګول به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بد اغیزه ولري. د هند بناچار وزارت په یو خبر پاڼه کې د پاکستان فوجي عدالت لخوا یو هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا ورول غندلې دي. بیګا یاد وزارت په خپلې کړي خبر پاڼه کې ویل چې د کلبوشن یادو مقدمه په سمه توګه نه ده چلېدلې. په خبر پاڼه کې تشویق چې که پاکستان په یادو د مرګ سزا عملي کړي نو دا به مخکې له مخکې پلان شوي وژنې په معنا وي. بلخه د پاکستان وزیر اعظم دن ویلی چې فوج د هیواد دفاع ته چمتو دی خو دوی له ګاونډي هیوادونو سره سوړیزه اړیکې غواړي. د افغانستان بنوچر وزارت وایي د اپریل په 14 تاریخ مسکو کې د افغان سولې پړه کېدونکې غونډه کې د امریکا نشتون د اندېښنې وړ خبره نه ده. د دې وزارت مرستیال ویان پر مشال ډوټ ویل دا پرې معنی نه ده چې امریکا د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ نه کوي. نادرش کلن ازبک رحمت اقیلوف منلی چې تر هغریز اقدام یې تر سره کړی خو نو موړی کور دی چې ورسی اونګی د سویډن پر سٹاکهوم کې د خلکو په غنا ګولا ټرک اور وخه جو او څلور کسری وجل او د امریکا بارو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ماسکو ته لتلو مخکې ویلي دي چې روس باید د انتخاب وکړي چې د شام پر شخړه له امریکا سره ودرېږي او که د شامي ولسمشر بشار الاسد ایران او د لبنان وسلوال ډلې حزب الله سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ټیلرسن دغه څرګندولې نن د اټلي په لوکا ښار کې وروسته له هغو کړي چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو بارو چارو وزیرانو نن د خپلو منځني ختیځ ملګرو هیوادونو سره د شام پر شخړه خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال رادیو اوریده چې اسرار علم مومند وړاندې کول دي. سره سم د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدې. که پر دې څه په پاتې شو نو ډیو رادیو به اوري. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.